دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونې پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. نن شنبه د 1499 کال د تل د میاشتې 14مه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
د امریکا او د طالبانو استازو په پاکستان کې د امریکایي بندیانو په حق له خبرې کړې دي. جمهور رئیس غنی ویلی دی په درې هفتو کې به نوې جمهور رئیس اعلان شي، او جمهور رئیس اردوان ګواښ کړی دی چې په کوردی ملیشو به هوایی او ځمکني بریدونه وکړي.
په خبرونه کې د خبرونو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو په هکله د خبري پوره رپورت لرو.
سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. این تعلق اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات.
قدم نوریدون که تاسو ده ولسمشر غنی غاگم اوریده چه ولسمشر غنی وی چه پدری ونویو که در تاکنیز و کمیسیونون لخواه ده افغانستان تازه جمهور رئیس به اعلان شی چه ده دی خبر پوره رپورت بخبرمانه که به تاست خبرشی اوام داشن. پر نریوال خبرونه که جمهور رئیس دونالد ترامپ وی ده سیاسی هدف لپاره نه بلکه ده فساد به اره لبهرانوی حکومتونو غوختی دی چه ده سیاسی رقی پاره سیرده نوکری. خو ده دی رپورتونو ده مخه تاسو ته زیبا خادم بشپړ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، امریکایي او طالب استازي په پاکستان کې د امریکایي بندیانو په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازو تازه خبرې د سولې په حق نه بلکې په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو امریکایي استادانو د خوشی کولو په باره کې دي.
گفتگوهایی که د اسلام آباد فعلا جریان داره، در اصل میتونه میره گفتگوها بین به ارتباط دو گروگان امریکایی، بین گروگان گیرا یعنی طالبا، حکومت ایالات متحده امریکا و با وساطت پاکستان جریان داره. این موقف
رسمی در امریکا در بارانه چارو دو وزارت سیاسی مرسیال ادریس زمان در افغانستان در بارانه چارو دو وزارت سیاسی مرسیال ادریس زمان نن در شنبه پا ورز خبریالانو تا ویلی دا خبری در پاکستانی چارواکو پا وسته کیگی او پا افغانستان که در سوری در بحیر سره حس ارانه لری. اغه ټینګار کړی دی چې د سولې په حق له هر ډول خبرې چې د افغانستان حکومت پکې حضور نه لري او مخکې د افغانستان د حکومت سره مشوره نه وي شوی ګټه نشي کولای. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې کتلی دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې په درې اونیو کې به نوې جمهور رئیس اعلان شي. خاغلی غنی نن د شنبه په ورځ د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو ته د اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیونونه نوی جمهور رئیس اعلانوي. نوموړي زیاته کړه په درې هفتو کې به نوی جمهور رئیس د افغانستان د خلکو د رایو په اساس لوړه وکړي او د دې اعلان مسؤلیت انتخاباتي کمیسیونونه لري. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په درې هفتو کې د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو اعلان کوي چې د انتخاباتو کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې ابتدایي نتیجې د روانې میاشتې په 8مه او نهایي نتیجې د عقرب په 16مه اعلانوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په 16مه نیټه ترسره شوې دي. په همدې وخت کې نن د شنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله خبریالانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو په وخت کې یو شمېر بایومتریک دستگاوی په کابل او ولایتونو کې ورکې شوې دي. د غوربند په دره کې د سیلابونو له امله د کابل بامیان لاره بنده شوې ده. د پروان د ولایتي سیمه ییزو چارواکو خبره ده چې د تېرې ورځې راهیسې په سختو بارانونو کې د غوربند په دره کې سیلاب راغلی دی. د کابل بامیان لاره بنده شوې ده او موټرونه تګ راتګ نشي کولی. د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوال اکاګل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نن سهار څلور بجې د غوربند په دره کې سخت باران سخت باران شوه ده سیلابونه راوتلی دي او د پل اشابه او د شینوارو د ولسوالی د اشتر شهر تر سیمه پورې 4 کیلومتر سړک تخریب کړی ده او د غلویلار د موټرو په مخ بند ده د سیاګرد ولسوال ویلی دي کسه هم د لارې د پرانستلو لپاره د فوایدامي د ریاست کارکونکو کار شروع کړی ده خو په سیمه کې د ورخ د دوام له عمله د لارې د بیا پرانستلو چاره د ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې د مینی د موسم د پیل سره سم په یو شمېر ولایتونو کې باران پیل شوه چې ورسره په لوی لارو کې د موټرو تګ راتګ کې مشکلات پیښ شوې دي د پاکستانی کشمیر زرګون اوسیدونکو نن د شنبې په ورځ احتجاجي غونډه کړې دي د هند حکومت نه وغوښتل چې دو میاشتنی جنجالي اوربند ختم کړي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې لګولې ده احتجاج کوونکو چې د کنټرول د کرخې په لور روان شوي وو د دواړو ملکونو نه د کشمیر د ازادۍ نارې وهلې ویلې موږ د کرخې په دواړو غاړو کې په پاکستان او همداشان په هند کې د کشمیریانو ازادي غواړو د استرالیا د بارني چارو وزارت ویلې دي چې استرالیایي لیکوال او میرمنې په ایران کې د درې میاشتو توقف نه وروسته خوشې شوې دي د بارني چارو وزیر نن ویلې دي چې مارک فن او جولینکن روغ رمټ بیرته خپل ټاټوبې ته روان دي همدارنګ د ایران دولتي تلویزیون نن یو خبر خپور کړی دی چې یو ایرانی ساينس پو رضا دهباشي په استرالیا کې د زندان نه خوشې شوی دی په راپورټ کې راغلی دی چې استرالیا د پوزي رادار د پیریدلو له کبله د بی بنسټو تورونو له مخې دهباشي زنداني کړی و د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د شنبې په ورځ غوښ کړی دی چې په کوردی ملیشو به چې ترکیه تروریستان غړي هوایی او ځمکني بریدونه وکړي جمهور رئیس اردوان د اگست په میاشت کې د امریکا او د ترکیه د مقاماتو ترمنځ د موافقې نه وروسته چې د سوریه په شمال کې غیر نظامی بی طرفه سیمه جوړوي ویلي دی چې د ترکیه حوصله نوره ختمه شوې ده اردوان ویل موږ خپل تیاری کړی دی د عملیاتو پلان مو بشپړ کړی دی نو موږ زر تر زره نن وی کسبا تا روزی عملیات پیل کو اردوان همدا شنویل منګه به د دجلې د سین منګه به د فرات د سین په ختیځ کې د غز مکنی او هوایی بریدونه پیل کو اردوان سو سوزل غوښ کړی دی چې د سرحد نه اخوا تا روزی حمله کوي او اوس ویل دي چې د امریکا سره د بیطرف سیمې په جوړیدلو کې چې انقره غواړي پرمختګ نه دی راغلی د امریکا د بندنۍ چارو وزیر مایک پمپیو نن د شنبې په ورځ ویل هیلمند چې د شمالي کوریا سره د اتمی مسلې په سر خبرو کې چې په سټاکهولم کې نن پیل شوې پرمختګ وشي د شمالي کوریا او امریکا چارواکو نن په سویډن کې غونډه کړې ده دوی کوشش کوي چې د اتمی وسلو جنجال چې سو میاشتې وشوي او ځای په ځای ولاړ دي پای ته ورسیږي پمپیو ویل دي زه هیلمند یم او مونږ به پرمختګ وکړو د ویل دي مونږ د ټاکل شوو نظریاتو سره راغلي وو او هیله مودا ده چې د شمالي کوریا چارواکي هم د ښې روحیې او ارادې سره راغلي وي او په هغه څه باندې چې ترامپ او رهبر کیم ایم مخکې د جون په میاشت کې په سنگاپور کې موافقه کړې ده پرمختګ وکړو د بلومبرګ تلویزیون پرون خبر ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ملي امنیت د شورا د دفتر د مامورینو د کمولو سپارښتنه کړې ده دا مطلب د 15 کسانو په حواله چې پلان په باره کې پوره خبر دی خپور شوی دی بلومبرګ ویلی دی چې د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس د جمهور رئیس سپارښتنه د شورا چارواکو ته رسولې ده د امریکا د ملي امنیت شورا 113 تنه مامورین لري تر اوسه معلومه نه ده چې د 100 تنو کسانو وظیفې ختمیږي سپینې ماڼۍ د دې خبر په حق له تر اوسه پورې په خپل تبصره نه ده کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبرېږي د عراق په مرکز بغداد کې د قهرجنو مارشونو نه وروسته د خلکو ژوند بیرته عادي شوی دی صدر اعظم عادل عبدالمحمدی نن سهار په ګرځېدو بندیز ختم کړی دی د جمعې په ورځ امنیتي قواو په معترضینو ډزې وکړې چې په ترڅ کې 18 کس وژل شول او لسګونه کسان زخمی شول د مظاهرو په لړ کې د مړو شمیر 950 تنو ته رسیدلې اعتراض د تیر سه شنبه په ورځ باندې پیل شوی و عراقیان د کاري فرصتونو د برابرېدو او د حکومتي خدماتو د ښه کېدو غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس نن ویلي دی چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو په وخت کې د سرغړونو مستقل تحقیق وشي زکوای د زخمیانو وضع یو خبرداري سرګندوي د چین تر واکمنۍ لاندې د هانګ کانګ په ښار کې په تیره هفته کې په څلور میاشتنیو مظاهرو او احتجاجونو کې ډیره شدیده مظاهره وشوه دوه ظلمي مظاهره چان وشتل شوی دی او د یو ژورنالیست یو واسترګه بیخی رنده شوی ده. د بشری حقوقو کمشنر میشل بشلت د ماليزیا په پایتخت کې خبريالانو ته ویل چې په ځینو مظاهرو کې په دې سطحه تشدد او همدا غرض د یو ژورنالیست په شمول د پولیسو او مظاهره چانو زخمی کېدل د خطر زنګ دی او مونږ په تشویش کې اچولی وو. هانګ کانګ باید سم د سي د دزو په شمول د تشدد د پیښو مستقل او بی طرفانه تحقیق وکړي. میشل بشلت زیاته کړه چې سرغړونکو سره باید د قانون مطابق عمل وشي. زرګونه خلک د جمعې په ورځ د هیتی پایتخت پورتو پرنس او همدا غرض په شمال او جنوب کې خارونو او سړکونو تراوتلی وو. د جمهور رئیس جوونل مووس استعفا یې غوښتله. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې جوونل استعفا وکړه، جوونل باید استعفا وکړي. مظاهره چانو همدا غرض په نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ او وی ویل چې مونږه کوڅو تراوتی یو، ځکه چې یو شمیر هیوادونه، نړیواله موسسې او نړیواله ټولنه د جمهور رئیس جوونل مووس ملاتړ کوي، خو سره د دې ملاتړ هغه هر ورځ نوي مرګونه کوي. پولیس مظاهره چیان زبی او جوونل دروغجن دی، جنایتکار دی، قاتل دی او د سرطان دانه ده. د مخالفینو رهبرانو د اداري فساد ضد وسلوالو چې دا احتجاجونه بللی دي وایي هدف مو دا دی چې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ولاړ شو او دا ځل باید زمونږ غږ واورېدل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واورېدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د طالب او امریکایي استاذ ورستۍ خبرې د سولې په اړه نه، بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوه تښتول شویو امریکایي استادانو د خوشي کولو په اړه دي. پام وکړئ په دې حکله د رپورت ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالب استازو ترمنځ وروستۍ لیدنې ته په غبرګون کې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لغوه شوې خبرې بیرته لا پیل شوې نه دي. ښاغلی زمان د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د دوو یرغمل شویو امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه خبرې کړې دي.
حکومت افغانستان فعلا د دې نظر است کې
د افغانستان حکومت اوس په دې نظر دی هغه خبرې چې شاید اوس په اسلام آباد کې روان وي د سولې له بهیر سره هیڅ ډول تړاو نه لري، بلکې د دوو یرغمل شویو امریکایانو د خوشي کولو په اړه دي چې له طالبانو سره بندیان دي.
طالبان به ارتباط جریان داره.
ښاغلی زمان ټینګار وکړ د سولې په اړه هر ډول خبرې چې پکې افغان حکومت حضور ونه لري او په اړه لوړاندې افغان حکومت سره مشوره نه وي شوی هیڅ ګټه نه لري. خو سیاسي کارپو انتظار خادم چې د افغان سولې خبرې له نږدې ساري امریکا غږ ته وویل، امریکایي او طالب استازي په اسلام آباد کې د افغان سولې پر سر خبرې کړې دي. د هغه پر وینا دواړه خواوې پر دې هم بحث کوي چې د سولې د خبرو له بیرته پیلېدو مخکې څه ډول د روان تاوتریخوالي کچه راکمولی شي.
خلیلزاد او ملا برادر په یو وخت اسلام آباد کې دي، دا په خپل ذات کې یو کوردینه شوې خبره ده، یو تفاهم ایجاد دی. دغه تفاهم په خپل ذات کې د افغانستان د سولې د راتګ لپاره دی. نو که د افغانستان حکومت بې ځایه شکوک وکړي، ګیلې وکړي، معنی وکړي، نو خپل هغه د خپلو دیني فلسفې ته صدمه رسوي، ځکه حکومتونه لوی صلاحیتونه لري، قوانین لري، منابع لري، او لوی صلاحیتونه او منابع او قوانین ته لوی مسؤلیتونه راوړي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو 12 کسیزه پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ، چې تر هغه یو ورځ مخکې زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی و. د رویټرز خبری آژانس د راپور په اساس امریکایي او طالب استازو د دغه سفر پر مهال په اسلام آباد کې سره مخامخ خبرې کړې دي، خو دواړو خواوو تر اوسه په رسمي ډول د دغه خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدم نن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په دریو غونیو کې د ټاکنیزو کمیسونونه د افغانستان نوی جمهور رئیس به اعلان کړي او دوی به د لوړې مراسم ترسره کړي. ولسمشر غنی افغان سواکونو ته د اپارتمانونو د ویش په مراسم کې په وینا کې دا خبره کړې ده. نورحال د حکمت سروش په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د مهالویش له مخې لومړنۍ پایلې باید د روانې میاشتې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه اعلان سي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې، په درو اونیو کې د نوي ولسمشر د راتګ خبره وکړه.
سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. این تعلق اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایت انتخابات است. تا این سه هفته من در خدمت دانستم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې نږدې 2.1 میلیونه کسانو رایه کارولې، خو وایي چې تر تصفیې وروسته کیدای سي دغه شمېرې کمې سي. د ټاکنو د څار بنسټونه او مدني ټولنې کمیسیون په کمزوري مدیریت او ساړه کار تورنوي.
کمیسیونهای انتخاباتي به شکل بېطرفانه او مسلکي و با استقلالیت کامل تر رهنمود قانون باید هر چه زودتر کار خود انجام بدن و اجازه نتن که نهادهای و افرادی که مسئول نیست فشار وارد کنه و تهدید کنه و تلاش به این باشه که حداقل به نفع تیم خاص کار صورت بگیره.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی چارې له مهالویش سره سمې روانې دي. دغه کمیسیون وایي چې د رایو په شمېرنه کې درې ورځې ځنډ د ټاکنیزو ټیمونو او نورو ادارو د څارونکو د غیر حاضرۍ له امله راغلی.
د نتایجو په اعلان کې به موږ خپل ټول شفافیت او خپل ټول هغه ظرفیت د افغانستان خلکو ته ښیو چې موږ بې طرفه او موږ په خپل ټول ظرفیت باندې د سکیجول په مطابق به انشاءالله خپل پایلې اعلانوو.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه اونۍ تیریږي، د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ټولو ولایتونو له مرکزونو څخه به نن ټاکنیز مواد کابل ته راورسیږي چې وروسته به یې د څارونکو په مخ کې فزیکي او ډیجیټل شمېرنه پیل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه رپورټ لرو. د زابل ولایتي شورا وایي چې د شاجوی ولسوالۍ د سقوط ګواښ سره مخامخ دی او کای امنیت ته مرکزی حکومت پامونه کړي، ممکن د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړل شي. بل خواته د زابل روغتیایي چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د 15 ولسوالیو لپاره یو لوی دولتي روغتون وسلوالو طالبانو تر ناروغانو پر مخ تړلی. عزیز الله پوپال پرې رپورټ لري.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې که د شاجوی ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه سي، له امله به دا ولسوالۍ سکوت وکړي او د کابل کندهار لار به هم د ترافیک پر مخ وتړل سي. شاجوی د کلات په ختیځ 50 کیلومتري کې د کابل کندهار په لویه لاره پرته پراخ نفوس لرونکې ولسوالۍ ده چې تر ولایتي مرکز کلات وروسته د دې ولایت مهمه سیمه بلل کیږي. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د لارې د تړل کېدو ویره زیاته کړې.
پر ټول ولس باندې هلته خدمات په ټپه ولاړ دي او هلته 3,500 دوکانه دي. د شاجوی په بازار کې ټول دوکانونه بند دي او داسې نه دولت بازار ته ورکلای سي او طالب راځي بیرته ځي، نو هلته وضعیت خراب ده. او له مرکزي دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د زابل د چارواکو په هغه اطمینان باندې بسنه ونه کړي. په شاجوی کې بل څه روان دي، دوی راپور بل څه ورکوي. زموږ له مرکزي دولت څخه غوښتنه دا ده چې د شاجوی د بازار د تصفیې لپاره، د شاجوی د بازار د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او زر یې واخی.
بلې خوا ته یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د جګړې له ویرې د شاجوی ولسوالۍ بازار د خلکو پر مخ تړل شوی او د ولسوال د دفتر او امنیه قمندانۍ پرته د بازار تر لسو زیاتې پوستې وسلوالو طالبانو نیولي چې له امله یې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ شوې. خو د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې اړه وویل چې د زابل والي تېره ورځ شاجوی ولسوالۍ ته تللی او د ولسوالۍ د سکوت خطر نه پېښېږي.
ګډو ځواکونو عملیات هلته شروع شوي دي او وسلوال طالبان هغه کوم ځکې چې دوی وو په تنځایونه وو هغه د منځه وړل شوي، هغه تصفیې او تلاشي دي، هغه ځایان روان دي. ځینو ځایونو کې ورسره مقاومت شوی دی افغان ځواکونو سره چې هغه هغې کې 12 تنه وسلوال طالبان تر اوسه په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. همدارنګه 5 کړۍ ماحول مختلفو نومونو تر اوسه پورې کشف او د منځه وړل شوي دي او یو فیلډر موټر د منځه تللی په دغه عملیاتو کې.
له دې سره ترڅنګ د زابل روغتیاي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو نامعلوم دلیل په واجه له تیری ورځې را په دې خوا د شاجوی مرکزی روغتون د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د دې ولایت د عامی روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې دغه روغتون ته د شپږ ولسوالیو د ناروغانو ترڅنګ د کابل کندهار د لوی لارې د ټرافیکي پیښو قربانیان هم رول کیږي او د ولایت په کاچه دوهم ستر روغتون دی.
شاجوی روغتون مو د ناروغان پر مخ تړل شوی ده. محلته مو د جراحي خدمات، نسایي ولادي خدمات، داخلي عمومي او د اطفال خدمات لرل. هغه ته د طالبانو له خوا څخه اخطار کول شوی ده او روغتون مو اوس بند ده. نو ناروغان اوس هم سرګردانه دي ځکه په ښار کې هم جنگ د وضعیت خراب ده. هلته شخصي سکتور هم فعالیت نه لري. تر اوسه عامل معلوم نه ده. موږ قومي سپین ږیري او علما مخالف طرف ته لېږلي دي تر څو د مشتاق عامل راوښي چې په کومه وجه باندې موږ تاسو روغتونونه بند کړی دي خو تر اوسه مشتاق عامل معلوم نه ده.
تیره میاشت په کلات کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم حمله کې د زابل مرکزی روغتون په بشپړ توګه ویجاړ شوی چې له روغتیایي پلوه د چارواکو په وینا دوی له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خپل وسلوالو طالبانو د شاجوی ولسوالۍ د روغتون د تړل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او اوس هم رازو امریکا خواته. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی د سیاسي هدف لپاره نه بلکې د فساد په اړه له بهرنیو حکومتونو غوښتي دي چې دغه د سیاسي رقیب په اړه څېړنه وکړي. خو ټیکس مسیجونه ښکاره کوي چې امریکایي ډیپلوماټانو له جمهور رئیس ترامپ سره د ملاقات په بدل کې د اوکراین جمهور رئیس د بایدن په اړه تحقیقات او تحصیلات دي. بلخو د کانګرس د استازو د مجلس دریو کمیټو پر رسمي ډول له سپینې ماڼۍ څخه د اسنادو غوښتنه کړې ده. په مکړې په دې حکله د رپورټ ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې دیموکراتانو د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د څیړنو په ارتباط سپینې ماڼۍ څخه پر رسمي ډول د اسنادو غوښتنه کړې ده. د استازو د مجلس د دریو کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې وویل استیزا مهمه ده ځکه سپینې ماڼۍ له دوی سره همکاري رد کړې ده. بلخو د استازو د مجلس تیرونکو له اوکراین سره د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د اړیکو په اړه هم هغه ته د اسنادو په اړه یو پراخ وړاندیز لیږلی دی او ویل شوي چې د مایک پینس یو همکار ممکن د جمهور رئیس ترامپ او د اوکراین د ولسمشر خبرې اوریدلې وي چې دا د استیزا د تحقیقاتو لپاره مهمې دي. بلخو د کانګرس غړو د جمعې په ورځ له مایکل اټکنسن څخه چې د افشاګر د شکایت د څېړلو مسؤلیت ورسپارل شوی او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا په اړه څېړنه کوي په شخصي ډول پوښتنی وکړي. خو د ډیپلوماټانو ترمنځ نوي افشا شوي پیغامونه په یو ډول د افشاګر د ادعاو ملاتړ کوي. امریکایي ډیپلوماټ کرت وولکر د ترامپ او زیلنسکي د ټلیفوني اړیکې په ورځ د اوکراین د ولسمشر او همکار ته پیغام لیږلی وو او ویلي وو
لسپینې ماڼۍ څخه مې واورېدل چې جمهور رئیس زی ترامپ ته وایي دای به هغه څه چې په 2016 کال کې شوي عمیق تحقیقات وکړي او موږ به واشنگتن ته د سفر تاریخ غوره کړو.
ترامپ یوه ورځ وروسته له هغه چې له چین څخه د خپل سیاسي رقیب په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه د جمعې په ورځ یې دا رد کړه چې د اوکراین له ولسمشر سره د دا اړیکې د څه په بدل کې وي.
د بایډن د کمپاین پروا نه کوم خو د فساد پروا کوم. کمپاین د ده مربوط کیږي، سیاست یې خپل کار دی، د سیاست پروا نه کوم.
ترامپ دا تایید کړ چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې د ده د استیزا لپاره کافي رای لري خو په سنا کې دومره رای نه لري چې د ایل واک څخه لري کړي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د جمعې په ورځ وویل د امریکا د جمهور رئیس د استیزا لپاره د دې پریکړه په حقایق ولاړه ده، نه د ښاغلي ترامپ د شخصیت پر اساس.
پاغسته چې موږ دلته بحث کوو د شخصیت په اړه نه دي او یا هم د ټاکنو پورې د اړوندو سیاسي اختلافاتو په اړه نه دي چې له اوس څخه دیارلس میاشتې او دوه اونۍ وروسته کېږي. خو د استیزا مسله د حقایقو په اړه ده.
میټ رومنی یوازینی جمهوری غوښتونکی سناتور دی چې په روښانه پر ترامپ انتقاد کوي. هغه په ټویټ کې ویلي د بایدن په اړه له چین او اوکراین څخه د تحقیقاتو غوښتل ناوړه او ویرونکی کار دی او دا یوازې د سیاسي انګیزې په هدف اقدام پرته بل څه نه شي کېدای. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د هبد خبرونه یو ستاسو رپورت. نن په کابل کې د خونکي ورس ول منزل شو. په افغانستان کې اوس 209 سره خونکي په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په تدریس بوختي. د پوهنې سرپرست وزیر وایي د خونکو غټې ستونزې کمه تنخوا او بیکوري ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری پرې رپورټ لري.
نن د شنبې ورځ د خونکي نړیواله ورځ د کابل په غازی لیسه کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دې غونډې ته د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په خپله وینا کې د خونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره د افغان حکومت د یو شمېر پروګرامونو یادونه وکړه. ویې ویل چې اوسمهال خونکي د نورو ستونزو سربیره د کمو ماشونو او د بیکورۍ له ستونزو سره هم مخ دي.
پیشتر استاد بیدار هم بسیار
مخکې استاد بیدار هم ډیره ښه اشاره وکړه چې خونکي په ټولنه کې ډیر ښه ځای نه لري. موږ ټول موافق یو د پوهنې د رهبرۍ په کچه چې موږ کله کینو او خبرې کوو ګورو چې دا یو د پوهنې له ستونزو څخه دی.
کلان ما هست
د پوهنې وزارت سرپرست په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه زیږیدلې ناخوالې د خونکو د وضعیت د خرابوالي د یو عامل په توګه یاد کړ او په تیرو کلونو کې خونکو ته د کورونو جوړولو لپاره تر 2000 جریبه ځمکې د ویشلو پروګرامې هم خونکو په ژوند باندې چندانې اغېزمن ونه بله. او ویې ویل چې اوس دا وزارت ښار او کور جوړولو وزارت سره کار کوي چې خونکو ته د ځمکې د یوې نمرې پر ځای د دوه خونو لرونکی کور جوړ کړي. هغه د خونکو د ماشینو د لوړېدو لپاره د خپل وزارت هڅو یادونه هم وکړه. ویې ویل چې په حکومت کې دننه د خونکو د ماشینو د لوړېدو لپاره اقدامات شوي خو دا اقدامات د تېرې شنبې د ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو له امله تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دې غونډه کې د عبدالواسع پایس په نوم د خونکو د شورا منشي د پوهنې وزارت سرپرست د ټیټو ماشینو او د کور د ستونزو په برخه کې د اقداماتو د غوښتنې سربېره د خونکو لپاره د تدریسي ساعتونو د کمېدو وړاندیز هم وکړ.
شما انشاءالله در امین تالار میبینید که
تاسو انشاءالله په همدې تالار کې ګوري زموږ خونکي په ډېر جګ عمر یعنی زاړه دي. تاسو ته د تدریس د ساعتونو د کمېدو وړاندیز کوي چې باید په اونۍ کې چې درسي ساعتونه 10 او یا 28 ساعتونه دي که تر سلورو او یا شپږو ساعتونو کم شي ډېر به ښه شي.
تله کار خوب خواد بده.
همدا شپه دغه خونکي په خونځو کې د درسي ډیپارټمنټونو جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې اوسمهال 209,000 خونکي سبانې 9 میلیون زده کوونکو ته چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي په خونځو کې درس ورکوي. په دغه شمېر کې هغه 9,000 خونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې په درس بوختي هم شامل دي. په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو د شمېر د کمی سربېره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې په کافي شمېر ښځینه ښوونکي هم نشته. په کلیوالو سیمو کې د ښځینه ښوونکو د کم شمېر له امله کورنۍ خپلو نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په اخر کې د سو خبرونو غټه کې واوري. امریکایي او طالب استازي په پاکستان کې د امریکایي بندیانو په حق له خبرې کوي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دی چې په پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازو روسي خبري د سولې په حق نه بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پونتون د دوه تختول شو امریکایي استادانو د خوشی کولو په اړه کړي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دی چې په درې هفتو کې به نوی جمهور رئیس اعلان شي. ښاغلی غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره قواو ته په وینا کې ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیونونه نوې جمهور رئیس اعلانوي. جمهور رئیس زیاته کړه چې په درې هفتو کې به جمهور رئیس د افغانستان د خلکو د رایو په اساس لوړ وکړي او د دې اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسیونونه لري. د قربان په دره کې د سیلابونو له امله د کابل بامیانو لار بنده شوې ده. د پروان د ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د تېرې ورځې د سختو بارانونو نه وروسته نن د غوربند په دره کې د سیلاب له امله د کابل بامیانو لویه لار بنده شوې او موټر تلای راتلای نه شي. د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوال اکاګل امریکا غږ ته وویل چې نن سهار 4 بجې د غوربند په دره کې سخت باران شروع شو، سیلابونه راغلل او د پل اشاوه او د شینواری د ولسوالۍ د اشتر شهر تر سیمې پورې 4 کیلومتره سړک تخریب کړی دی او لویه لار بنده شوې ده. موټر تګ راتګ نشي کولی. د پاکستانی کشمیر زرګونو اوسیدونکو نن د شنبې په ورځ احتجاجي غونډه کړې ده. د هند حکومت نه غوښتي دي چې دوه میاشتنی جنجالي اوربند ختم کړي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې لګولی دی. احتجاج کوونکو چې د کنټرول د کرښې په لور روان شوي وو دواړو ملکونو نه یې د کشمیر د ازادۍ نارې وهلي. ویلې موږ د کشمیر په دواړو غاړو کې په پاکستان او همداشان په هند کې د کشمیریانو ازادي غواړو.
ډیر قدر من اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پای ته رسیږي. تر لږ ځنډ وروسته د امریکا غږ دری خبرونه پیلېږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره.